درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدی شي به پیل شوې د ماشم تر او به جو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسه و پنځه نیوي د جوزا دوهمه او د 2014 میلادي کال د می 28مه. راپورونه وایي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې احتمالا وشل شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په یو هوایی حمله کې چې د ولسمشر بارک اوباما په امر وشوه غالبا د طالبانو مشر وژل شوی دی. ایران له امریکا وغوښتل چې پانګوال له ایران سره سوداګري راکړو ورکړو ته وهڅوي او روسیه وایي په انګوشتیا کې څلور مشکوک تروریستان نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته چیرمه شوی دی. د متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. د دیموکرات ګوند غړي آدم شیف چې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی وویل د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین وویل په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی، خو ده په عین حال کې د طالبانو خلاف د نړیوال ائتلاف د حملو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل او تحلیل وروستورانیکیږي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل.
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش تر عنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال دا هم وویل چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعدې او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیش کړي دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2040 میلادي کال پورې مرستې وکړي. بریتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي، او اوس د هیواد بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند ویلي دي دا مرسته به تر 2040 میلادي کال پورې تمدید کړي. د فیلیپ هامون له دفتره د خپلې شوې خبر پاڼې له مخې بریتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2018 میلادي کال پورې هر کال د څه باندې 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2040 پورې وغځوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال وهڅوي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اتمی برخه کې له ایران سره تړون لاستی کړ، پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لیرې شول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. او د تروریزم پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ وویل دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي او ویل کیږي چې له هغوی څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمیر توپک هم ترلاسه شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 22.2، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.6، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 38.4، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.4، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21.4، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.2، او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28.4.
خبرونه مو له ازادي راډیو و اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 بجې دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي راډیو د رواني خبري خبرونه په دوام کې راپورونه مرکه لرو. امریکای چارواکی وای د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دی چې احتمالا مور سره وای تر ډیره زیاته دا خبره کاره.
په دې موضوع مرکه او راپور لرو. د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وتلو هرکلی کوي.
دغه یو نیک ګام بولم د خروابطو د تحسین لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ هڅې وستایلې. دا ځینې نور راپورونه او د خلاص د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبره پرون ناوخته خپره شوه. تفصیل احمد شبر په راپور کې وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز آژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر بې پیلوټه الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټې څخه نږدې 100 کیلومتره لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
و موریدل چې امریکایي رسنۍ د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وشل کېدو خبر ورکوي. دا پیشه د سولې پر روان بهیر څه اخیز لرلی شي. احمد شبر موضوع د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دی او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی، یعنی د احتمال کلمه ولی استعمالوي، ښاغلی عارف په ځواب کې وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنیو ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنیو بالخصوص امریکایي رسنیو داسې راپور ورکړ چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي. نو دا ډېره مشکله ده په تخنیکي لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره او هغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي کاره خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا هم ورسره وایي تر ډیره زیاته دا خبره کاروي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی، او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدی سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوه جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضعیفول وو، او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمني د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غني ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپل مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، عام هغو ته ښه نه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تزرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دی، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي تر څو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دی چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره مرکه ملا ازادي راډیو واورېده. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته هم سترګې پلار یو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن وای د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل یوسف خان زدران باندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی که څه هم د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د روغې جوړې په اړه له ځانګړي دریځه ډډه کوي، خو وایي چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایي. ریچارډ اولسن د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو تر څنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په عواقبو یې هم پوه شي.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوره لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. دې ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیزه وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادې لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي.
د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفې یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی، خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي، امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیزا شانسونه وایي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولو ته څیرمه شوی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرسل ویانده واخن مینپال وایي چې ولسمشر غنی د دې سفر هدف دا دی چې د ثبات او هوساینې د ټولو لپاره شپاړسم کنفرانس کې برخه واخلي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال تشویق کړي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله تازهګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. یو افغان چې ګمان کېده له القاعده شبکې سره اړیکې لري په نږدې راتلونکي کې له ګوانتانامو زندانه خوشي کېږي. د مطلب په پیل کې راغلي، عبیدالله په 2002 میلادي کال کې د خپلې کورنۍ له دوو غړو او درویشتو ځکنیو ماینونو سره یو ځای په خوست ولایت کې نیول سوی و. له دوی سره د ماینونو د کارونې مفصل لارښود هم نیول سوی و. په مطلب کې لولو، عبیدالله له محاکمې پرته 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. ډیلی میل زیاتوي، عبیدالله پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې د کورنۍ یو غړی یې چې کمونستانو ته کار کاوه د دوی په کور کې دغه ماینونه پټ کړي وو او دا ماینونه د ده نه وه. د ورځپاڼې په حواله عبیدالله ویلي، دی له القاعده شبکې سره کوم ارتباط نه لري او د څه مودې لپاره په زوره د طالبانو لیکو ته وروستل سوی و. طالبانو دی د منفجره وسیلو د کارونې روزنیز کورس ته هم لیږلی و چې تر دوه ورځنۍ روزنې وروسته ورڅخه وتښتید. اوس نو د استیناف محکمو ویلي نسی کولی عبیدالله د هغه عمل په خاطر چې تر 2006 میلادي کال مخکې ترسره سوی دی په ګوانتانامو کې په جنګي جنایت تورن کړي. عبیدالله په 2008 میلادي کال په یوه پوځي محکمه کې تورن سو چې د القاعده شبکې د بمی حملو له یوې هستې سره اړیکې لري، خو د عبیدالله مدافع وکیل دغه ادعاوې رد کړي دي. ډیلی میل ورځپاڼې زیاتوي، عبیدالله 19 کلن و چې د امریکایي پوځیانو په یوه چاپه کې ونیول سو. له هغه کال راهیسې له محاکمې پرته د بند شپې سبا کوي. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله تازهګڼه کې د امریکایي جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین پر هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې افغانانو او عراقیانو ته یې د امریکا لخوا د ویزې ورکولو پروګرام د شرم وړ بللی دی. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، خو افغانانو او عراقیانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د ویزو ورکولو پروګرام اوس د امریکا له عمومي دفاعي بودیجې څخه ایستل سوی دی. د امریکا کانګرس په 2006 میلادي کال د هغو افغانانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې د کډوالۍ خاص پروګرام ترتیب کړ، خو د امریکا د 6 کال په بودیجه کې د افغان ترجمانانو لپاره د ویزې د زیاتولو پروګرام ته ځای نه دی ورکول سوی. ورځپاڼې زیاتوي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په دې باور دی چې ټول متخصصان د افغانستان او عراق حوزه درک کوي او د هغو کسانو په ستونزه پوهیږي چې له امریکا سره یې همکاري کړې ده. د ویلي دا به امریکایانو ته د وجداني اصولو خلاف کار وي که دغه افغانان ونه مني. د سټارز اند سټرایپس په مطلب کې راغلي د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نږدې 10,000 افغانانو درخواستونه یا ځنډولي یا ورباندې غور کوي.
په یاد لرې نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو هوایي حمله کې وشل شوی دی، البته احتمالا. ستاسو په نظر د منصور وژنه به د افغانستان په سولې او ثبات څه تاثیر ولري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. پاکستانی ځواکونو د پکتیکا په سرحدي انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د شنبه په ماښام دا تاسیسات د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو پلاوي ته تسلیم شول. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي، په دې ورسته کې تاسو چې امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان سره د سولې او د ثبات راتګ په خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه ای هم از یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لوی کال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله، او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر ساخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سباندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله، چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ساخیل وال د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وای چې د انګور اډې تاسیسات د وی معاملې لمخې افغانستان ته سپارل شوې دي.
پاکستانیان دغه توفیل یعنی په انګور اډې کې د دې لپاره ورکړي چې افغانستان دولت ځان غلی ونیسي چې پاکستانیان په تورخم کې هغه ځای چې افغانانو ته مربوط دی هغه ته تاسیسات بجوړ کړي.
د پکتیکا والی دا خبره رد کړه چې له پاکستان سره دې داسې جوړ جاړی شوی وي. خو د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلی دي چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هوارې شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقه وویل چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي تر څو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې 3 کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړه چې دا ستونزه هوار شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې له سوځولو وروسته مړه شوې ده. د دغه کمیسیون وایند پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا عمل غیر انساني او غیر اسلامي وبلا او په کلکو ټکو یې وغند. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي ک چیرې افغان حکومت د میرمن راهلي او د تورته نورو قضیو کې عدالت تامین نکړي، نو د خلکو او دولت ترمنځ واټن به لاپسې زیات شي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو په وړاندې د یوې خزي سوځول غیر انساني عملیات کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
دا یو ناروا عمل او غیر انساني عمل ګرځي. هیڅ دنیا نه په اسلامي تعلیمات کې لري، نه په نافذه قوانینو کې شته، او نه نړیوالو معیارونو کې دا مسله شته. تاکید کوو ټول مصیبین او اصلي مصیبین دې قضیه باید ونیول شي او باید هماغه جزا چې قانون کې وړاندوینه شوې ده ورته ورکړل شي.
د راهیلې په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې وه چې بیا د سختو چپونو له وجې په استقلال روغتون کې مړه شوه. په دغه روغتون کې د سوځېدنې څانګې ډاکټر احمد شاه وزیر وویل چې میرمن راهیله تقریبا 20% سوځېدلې وه.
میرمن راهیله د پنجشنبې په ورځ غرمه تقریبا 11 بجې د استقلال روغتون ته راوړله، تقریبا 20% او دریمه درجه سوی وه او وضعیت ډېر وخیم و، ډېر خراب و. بدبختانه متاسفانه چې 13 شپه په 11 بجې او 10 دقیقې مونږ مریض د لاسه ورکړ.
نوموړي وویل میرمن راهیلې ورته ویلې چې د خسرګنۍ لخوا په عام محضر کې پرې تیل توی شوي او بیا اور ور اچول شوی، خو له بلې خوا د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي ترڅو د پیښې عاملین ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د سولې د بهیر ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو نن خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی په قطر کې دی او احمد شبر د سفر په اړه راپور لري.
تمره چې نن د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منسره د قطر په مرکز دوحه کې وګوري. اشرف غنی پرون قطر ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته له بان کې مون سره د اشرف غنی د لیدنې کتنې د هدف په اړه وویل.
د نړیوالې ټولنې پاملرنه او توجه افغانستان ته ده. د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د افغانستان په سیستم کې د اصلاحاتو په برخه کې په دې ورسره خبرې کوي. د افغانستان او سیمې د امنیتي حالت په اړه باندې به د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره هم وغږېږي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د قطر په سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ملګری دی. دوها هغه ځای دی چې هلته طالبان دفتر لري، خو د ولسمشر مرستیال ویاندوی چې داسې پلان نشته چې افغان پلاوی دی په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. مینپال زیاتوي چې ولسمشر به د سولې مسله د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریکه کړي.
هغه تر ټولو لومړۍ مسله ده چې د هغه پر لارو چارو باندې به هم د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وغږېږي.
له ولسمشر سره د قطر په سفر کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرهنې وزیر اسدالله زمیر هم ملګری دي. تمره چې اشرف غنی به نن د قطر له سوداګرو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همداراز به ولسمشر په قطر کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم خبرې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل او د راپورونو له مخې افغان ولسمشر به د قطر له 2 ورځني سفر وروسته ایران ته ولاړ شي او هلته به د چابهار بندر تړون لاسلیک کړي.
د ژوند رنگونه
اول نمره تا واخلای
نمي عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
کا د کندار یې د سپین بولدک او اوس کابل کې اوسې؟
د سوالین کې اوسې. دلته کار کو دا پراشوټ خرڅ کپڑا دا راوړې د امریکایس خلګي امریکای له بارډر نه راوړې موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي
هغه اون زنجوړیګر شي، زنجوړیږي مسطح هر سرخان هر شي زنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالي کېدی شي، یوازې هم دغه مسطح دي خلک
کمپنیا نهسته کمپنیا نه مونډیان ځایونهسته.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو څه وایي؟
نو 15 متره اخلي، 10 متره اخلي، 40 متره اخلي، د موټر ترپال دپاره، د سرخان دپاره 15 متره اخلي، 4 متره اخلي، 3 متره اخلي.
ښه، د سرخان ته اخلي؟
و د سرخان دپاره ونه اخلي.
وای دا ډیره کلکم وي کنه؟
کلکه کپړای.
ښه، او بم نه ورنتی؟
بم نه دت نه دی.
ښه، نو تاسو دغلته خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو به خپل قسمت ته ناس وي چې څومره خرڅیږي؟
خپل سودا ځینې کوم، متر په 50 پی، په 70 پی، 10 پی، 40 پی داسې خرڅو.
ښه، بیا چا تشویق کړی دې کار ته؟
دا بس دا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی همدا پیراشوټ خرڅو؟
هو، هلته دکان کې الکوزي مارکیټ.
ښه یعنی تاسو درسونه مرسونه مویلی کوم بل کسب کار مزدا
خدایش درس مویلی دی
څومره به مویلی
پنځم سیم کې
پنځم سیم په کورې بیا مو پریښې
بیا مو پریښې
اوس موقع نشته چې وی وایې
اوس ون خدای خبر ستا وایو د کم کم وایو
ښه یعنی زړه مو نه دی چې پوهنتون ووایې که وخت نه پیدا کېږي
یا پوهنتون خو پیدا کېږي دی وخت نه دی را پیدا شوی چې زه دا په بېکاره سم پر پراشوټو پر خپله خواري اخته یم
ښه نو څنګه خلک یاخلي کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای و گزاره کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
و خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر بسی
او استاد بل خبري مجله احمد جاک